سلامونه ستړي مشه په افغانستان کې د مخام او بجې شوې زموږ د دې خبرونې زیاتره برخه تر شنه اسمان لاندې پروګرام ته ځانګړې شوې ده چې اسمت سروان پکې ساسي کوربه ده د خبرونه په څو شیبو کې پیلېږي خو تر هغې وړاندې د دې سات خبرونه د افغانستان د داخلي رسنیو د راپورونو پر بنسټ له دې وروسته په بامیانو کې بندي امیر ته ښځې د تګ اجازه نه لري د افغانستان یو شمېر کورنۍ رسنیو نن د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت خالد حنفي هغه څرګندونې شریکې کړې دي چې پکې وایي څو چې بندي امیر ته د ښځو د تګ لپاره اصول نوي جوړ شوي ښځې د بند ته د تګ اجازه نه لري ښاغلي حنفي زیاته کړې ده ښځې په چکر تللی شي خو چکر ته تلل فرض یا واجب نه دي د بندیز یوازې په شفاهي دول دی د طالب چارواکي په خپل خبرو کې لګولای دی وخت د طالبانو لستنې د وروسته لشبګم ټولګي او پورته د نجونو پر مخ د خونځي او دروازې بندي شوې نجونو لپاره د ګلو راګرځول شوې او د ملګرو ملتونو د ادارو په شمول په ټولو نه دولتي او یو شمېر دولتي ادارو کې د ښځو پر کار بندیز لګول شوې دی طالبانو د ایران د تسنیم خبری آژانس فوټو ژورنالیست محمد حسین ولایتی له بنده خوشی کړ د ایران تسنیم آژانس وایي چې د طالبانو مرستیال ویانت بلال کریمی د ولایتی د خوشی کېدو خبر ورکړی دی د راپورونو له مخې ولایتی تیر شپه آزاد شو او په کابل کې د ایران سفارت ته وسپارل شو ولایتی تیره اونۍ د شنبې په ورځ هغه وخت ونیول شو چې د کابل هوایی ډګر له لارې بیرته ایران ته ستنېده د اوکراین یو سیمیز چارواکی وایي دو ملکیان د روسیه په نننۍ برید کې وژل شوي دي د خارکیف د سیمې والي ویلي دي دا دوه کسان هغه مهال وژل شول چې د خارکیف په ختیځ کې د پودلووي کلي پر یوه کافي شاپ توغندۍ ولګېده د 2022 کال د فبروري راهیسې لیکله چې روسیه پر اوکراین یرغل وکړ څه موده وروسته پولودولي سیمه روسیه اشغال کړه چې اوکراینی ځواکونو په ځوابي بریدونو کې بیرته دا سیمه په تېر سپتمبر میاشت کې ونیوله او د څلورو هیوادونو ستور مزلی نن د نړیوالې فضا د نړیوال فضایي مرکز په لوري روان شول دوی به د سپیس ایکس سپوږمکۍ په مرسته سبا مدار ته ورسیږي دا کسان به په فضایي مرکز کې د څلورو نورو فضانوردانو سای ونیسي چې د مارچ له میاشتې راهیسې هلته دېره دي د امریکا د فضایي تحقیقاتي مرکز یو غړی نن له یوه ډنمارکي یوه جاپاني او یوه روسي سره یو ځای په فلوریدا کې له کندي فضایي مرکز څخه د فضا په لور روان شول دا لومړی ځل دی چې فضا ته د څلورو مختلفو هیوادونو با یو ځای سفر کوي
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود
درنو اوریدونکو السلام علیکم نن په دې خبرونه کې د رسنیو پر حق نوی قانون خبري کوي چې طالب چارواکو چمتو کړي او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده د طالبانو له وخت رسیدو وروسته ل یوې خوا ډیر شمیر خبريالان له هواده وتلی ل بل خوا ګڼ شمیر رسنیو فعالیتونه درولې دي له هواده د یو شمیر خبريالانو د وتلو او د یو شمیر رسنیو د بندیدو یو دلیل پر رسنیو د طالبانو د حکومت فشارونه ګڼل کیږي چې په تدریج زیات شي دي ډیر خبریالان د ټولنې د ځینو نورو طبقو په شان د قوانینو لنشتون او ابهام شکایت لري په ځلونو خبریالان د رسنیو د قانون خلاف د طالبانو د استخباراتو له لورې نیول شوې دي د طالبانو د حکومت چارواکو په ورستیو کې د رسنیو د نوي قانون مسوده د تایید لپاره خپل مشر ته استولې ده که څه هم د دې مسوده په اړه ډیر وضاحت نشته خو یو شمېر خبریالان وایي چې لشترلشه د یو چوکاټ معلومېدل به دوی په دې وپوهوي چې څه خپاره او څه خپاره نه کی دا مسوده به د خبریالانو د خبریالانو خصوصي او دولتي رسنیو او د طالبانو د حکومت اړیکې تعریف کړي د طالبانو د حکومت ویندوی زبیح الله مجاهد امریکا شخت ویلي چې د رسنیو د نوي قانون مواد چې خپل مشر هیبت الله خونزاده ته وړاندې کړي شاوخوا اویا سلنه د رسنیو له پخواني قانون څخه اخیستل شوی او ځینې بدلونونه د دې لپاره پکې راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي د رسنوی په پخوانی قانون کې ویل شوی چې خبريالان سرغړونه وکړي. د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو کمیسون باید د سرغړونې دوسیه د کشفي ارګانونو له مداخله پرته عدلیه او قضایي ارګانونو ته وړاندې کړي. د شغل مجاهد په وینا په نوي وړاندې شوي قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی، خو استخبارات حق لري چې د ملي امنیت په مسئلو کې مداخله وکړي. د ملي امنیت موضوع تعریف ته اړتیا لري او که واضح نشي شاید د خبريالانو ونو او پری فشار راوړلو ته لار هوار کړی. همغه راز چې په تیرو دوه کلونو کې لسکونه خبريالان په همدې نوم نیول شوې دي. په دې خبرونه کې موزه اسمت ساروان کوربه موز مژ ملمانه دي. په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسول زیا بومیا، د خپلواکو خبريالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استاد حجت الله مجددي، همدارس ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی. درې وړو ملمنو ته هرکلی وایم. لومړی ښاغلی مجددی، تاسو چې دننه په افغانستان کې یاست، که اول تاسو ووایئ چې د دې مسودې چې د طالبانو ویاند اعلان کړی ده او وایي چې خپل مشر ته د تایید لپاره استولې ده، د دې په ترتیبولو کې د رسنیو له بنسټونو سره کومه مشوره شوې ده او کنه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سروان صاحب، لومړی تاسو، بومیا صاحب او حبیبی صاحب او د ازادي رادیو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. دغه برخه کې خو د تقریبا د نږدې یو کال نه دغه موضوع چې راپورته کیږي، دغه د قانون موضوع او د دې د تعدیلاتو په اړه موږ په دغه دا ویل دي چې په دغه برخه کې تست موږ سره مشوره نه ده شوې، یوازې دومره ویل شوې ده چې په دغه قانون کې یواز ځین اصلاحات لکه د جمهوریت پر ځای اسلامي امارات راغله دي، نو داسې موږ سره مشوره نه ده شوې او تر څو چې ما نورو هغه بنسټونو چې د نن افغانستان کې کار کوي هغه سره چې ما هم خبرې کړې دي، هغه هم ظاهرا موږ ته داسې خودلې ده چې هغه سره هم په دغه برخه کې مشوره نه ده شوې. په هر صورت سروان صاحب، دا یو اصول دی په ټولو کې که چیرې یو قانون باندې کار کیږي د اساس نه یا تعدیلیږي په نړۍ کې او خاصتا په افغانستان کې دا معمول و چې په همدغه سکتور هغه صنفي نهادونو سره مشوره کېدل او خصوصا په افغانستان کې په دغه شل کال کې چې څومره دغه قوانینو په برخه کې کار شوې ده په دغه برخه کې مشوره شوې ده. خو په هر صورت موږ په دې باور یو هغه څه چې تاسو خپل تبصره کې وویل، نو دا چې موږ دې باندې وګګو یا دې باندې وخت ورکو چې دې باندې مشوره شوې ده کنه ده شوې، اوس موږ دې ته انتظار یو چې دغه قانون که هر څه وي هغه توشیشي او د بې قانوني نه که خصوصا دغه تکه ته چې مجاهد صاحب اشاره کړی دی، ښاغلی مجاهد چې تخطی او کمیسون پکې شته دی، د ټولو نه زیاتره موږ ته دا موضوع مهمه ده. او یو تکه ته چې که موږ اشاره وکړو هغه بومیا صاحب هغه کې بیا پیدایشي تبصره ولري، په پخوانی قانون کې هم په هغه ماده کې چې د رسنیو د ممانعتونو په برخه کې څه چې و زه فکر کوم چې ځینې داسې مقررات هم چې اوس وضح کیږي په کده شي په هغه دغه په تفسیر کې هغه وخت یو بل دغه و اوس، نو زیاتره دغه مقررات چې رسنیو باندې وضع کیږي دا د همغه ماده پر اساس کیږي چې د پخوانی قانون کې و.
بله لار په خاور ته پرانستل شوی و. ډیر مننه مجددی صاحب، بیا هم نوبت درکو او به ګورو چې بومیا صاحب څوی، بومیا صاحب تاسو څوایست د چیل رسنیو سره، د رسنیو له خواندانو سره، د ژورنالیستانو له ټولنو سره مشوره نه ده شوی، څومره هیله لري چې دا قانون به د خبریالانو د رسنیو له غوښتنې سره سم قانون وي؟
سلامونه ښاغلی سرلان صاحب، تاسو ته جنو اوریدونکو ته مو د بحث ګډونوال یو ښاغلی مجددي او همداراز حبیبي صاحب ته اول خو دینه چې په یو ټولنه کې په یو سکتور کې قانون هیڅ نه موجود، له هغه نه ډېر بد قانون هم ښه ده چې موجود شي. دا یو اساسي عنصر ده د ټولنه کې د یو سکتور یا د خلکو د حقونو، مکلفیتونو، د امتیازاتو د واضح کولو لپاره ده چې دلته د دې سکتور کارونکي یا کارکونکي څه حقونه او مکلفیتونه حقونه لري، څه امتیازات لري، په وړاندې څه مکلفیتونه او څه واجب لري، او داسې حکومت د رسنیو د سکتور اړوند کارکونکو په وړاندې څه مکلفیتونه او څه هغه لري، واجب لري، دا به هم واضح شي. خو مهمه مسله د قانون موجودیت ته تر الله هم مهمه دا ده چې د تطبیق څرنګواله یا ډول د تطبیق یې د چایا دا د قانون په شکل کې پاتې شي، او کبه هغه د تطبیقي جنبان پیدا کاندي. په خاطر دې هم تاسو شاهدان و یاست، او د ما همکاران هم شاهدان دي چې کابل مجاهد ویلو په خپل یو مصاحبه کې چې د رسنیو قانوني قانون مریول اجرا ده، اما د دې خبرې سره سره هم هیڅ کله هغه قانون د تطبیق نه سره، کله به ملي امنیت، کله امر بالمعروف، او یا هم نور ادارو، او یا کله به افراد او اشخاص د خبریالانو او د رسنیو په چارو کې مداخله کوله، او د په دې سکتور کې به مال نفوذ کاوه، چې دا ډېر د تشویش وړ و په دغه ټول د دوو کلو کې تقریبا. رابه سودي مسلې ته چې تاسو ویلې په خپله نو خبرو کې، د کودم کې ښاغلی مجاهد چې ګواکې 10% اصلاحات په دې قانون کې راوستل شوي دي، اول خو دغه پوښتنه باید وشي چې دغه موجود قانون آیا دا قانون چې په باره کې خبرې کېږي چې په دې ورځو کې به نافذ شي، دا تعدیل ده او که دا نوی قانون ده؟ که چیرې تعدیل وي نو هغه پخوانی قانون خو مشروعیت له اساسي قانون نه اخیستل شوی و، د دې تعدیل مشروعیت پروسه به څنګه وي، یا تای مراحلو پروسه به څنګه وي؟ یو قانون چې ولسي جرګې پاس کړي او یا بل تعدیل چې یو فرد پکې راولي، د دې ترمنځ هغه حقوقي سمونه ناممکنه ده، د حقوقي نظم و نظام په اسناد باندې. بل دا مسله چې دا پوښتنه باید وشي چې دغه 10% اصلاحات چې راولي، آیا دا شکلی اصلاحات دي که محتوایي؟ ښاغلي مجددي ویل چې تاسې ویل کېږي چې ګواکې د همدې بل چا نه قانون ویل چې په دغه قانون کې به یوازې د جمهوریت نومونه اخیستل کېږي او ایسته کېږي، او د امارات نوم به راځي. زه فکر کوم چې دا 10% نه جوړي، او دا به مهم وي که چیرې محتوایي 10% تغییرات په قانون کې راغلي، نو تقریبا 0% محتوا د قانون تغییر شوی ده، ځکه ډیری مواد په یو قانون کې شکلی وي، محدوده برخه محتوا ته پریښودل شوي. لکه فرض مثال، دولت افراد اشخاص حق لري چې رسنۍ جوړې کاندي، دا یو شکل ده کنه، شکلیات دي، اما داسې محتوا یې سره کمې جوړولی شي. په دې کې چې د تغییر راغلی، دا بیا ډېر مهم تغییر ده او د تشویش وړ ده. قوانین په ټولنو کې یا په نظامونو کې په دوو ډولونو باندې جوړیږي، یا اهداف د مقنن دو هدف مقنن که تعقیبی د قوانین او پینفاس کې د قوانین او جوړولو کې یو داسې په ټولنه کې د حکومت د اقتدار ساتل یا اجباری نظم را مستکول د حکومت لخوانه چې هر څه حکومت حکم کوي یا اقتدار یا حاکمه قوه حکم کوي قوانین به د دې احکام او د دې پلي کولو لپاره یا د قوانین به د اهداف او د پلي کولو لپاره په اجباري شکل باندې زمينه مساعدي دا چې دا ډول قوانین معمولا د دیکتاتوري نظامونو یا دیکتاتورشپ نظامونو لخوا رامنځته کیږي چې په هغه کې سکتور یا اشخاص او افراد او یا عامه طاقت مسائل ته دونه اهمیت نه ورکوي بل ډول هغه قوانین چې معمولا د مدني حکومتونو لخوا نه رامنځته کیږي چې هغه په دیموکراتیکو جمهوریتونو په استناد باندې جوړ شوی هغه قوانین د سکتورونو د ضرورتونو پر بنا باندې را جوړیږي چې سکتور دغه ضرورتونه لري او دغه امتیاز په مقابل کې حکومت ورکول کیږي تر څو د دغه سکتور د لاخ فعالیت لپاره زمينه او مسؤلیت د فعالیت برابر کاندي زه فکر کوم چې دغه دوام د قوانینو مبدل نه تر څو په عادلانه شکل باندې حقونه امتیازات د سکتور په توظیف او په مقابل کې ځینې مکلفیتونه هم ولري سکتور تر څو د نورو حقونو
بله سر
ساتنه وکي یعنی ځینې خپل حقونه به سکتور په اقتدار ته په ضمانت کړي تر څو مجموعه د مشروع نورو حقونو د اقتدار لخوا د تطبیق یا د ساتنې زمینه ورته مساعده شي دغه شکلونه مې
سلامت اوسه بو میا صاحب کورودن حبیبی صاحب مجاهد صاحب ویلی دی چې دا ځینې بدلونونه چې د دیرش فیصد بللې دي دا د دې لپاره راوستل شوی چې دا قانون له اسلامي شریعت سره برابر کړل شي د جمهوریت دورې د رسنوی قانون هم حکم کاوه چې د رسنوی ټول فعالیتونه باید له اسلامي قانون سره سمون ولري نو تاسو توقع څه ده چې څه ډول تغییر به پکې راوستل کیږي چې دا قانون له شریعت سره برابر شي
سلامونه درنښت تاسو او تاسو قدرمنو مشرانو میلمنو بومیا صاحب او مجددي صاحب او ټولو اوریدونکو ته لکه څنګه چې تخپل هم ویلې او خواني قانونم دا حکم کاوه چې ټول هغه کړنې چې د رسنوي دي باید د اسلامي اصول په رڼا کې وسی یعنی موږ په خوا هم چې کوم قوانین و کوم لایحه و او کوم اصول و دا ټول په اسلامي اصول برابر و یا د اسلامي اصول په بنا باندې موږ مختلف ولی دوی چې کوم زیات پافشاری په دې باندې کوي چې والا موږ اسلامي هغه کوو یعنی دوی خپل اصول په مطابق کار کوي چې ته موږ په کلی توګه نه سویلې چې اسلامي ځکه پخوانی بخوا هم موږ اسلامي اصول درلودل ولی یو شاید چې زه اضافه کوم چې دا مساوده یا دا قانون نه بلکې یو استبدادي او یو طرفه مساوده زه د تویلې سم یا یو لایحه چې لنشتون نه چې په مشانو هم ویلي شتون مهمه ده ځکه اوس هغه څوک چې هلته کاروبار کې د رسنیو یا رسنۍ په مخ به وي له ناچارۍ له مجبورۍ او له ناکامۍ نه مجبور دي چې همدې دوی د هر یو طرفه قانون هم چې دا فالو کی یا پلی کی ځکه له هیڅ هغه د سر العمل نه یا هیڅ هغه قانون نه یا هیڅ هغه لایحه نه دا یو شی چې دوی په لیکل باندې ولري خدای ځکه په خو یا دا اوس موږ او تاسو خبرې کوو موږ دا څه نه لرو ځکه دا اوسم چې زبرت خبرې کوم موږ لاس خبر اعلان الته بنديان دي په بندخونو کې دي په زابل په روزګان په کونړ په ننګرهار او په مختلف ولایتو کې خبر اعلان بدون دي چې مثلا د سرغړونو کمیسون په جریان کې ووسیږي دوی بنديان شوی دي او دا اوسم شاید زما خبرې مجددي سر تایید کړي چې دوی بنديان دي لا که چیرې دوی د قانون یا د پخوانی قانون یا د شکایت د قانون یا کمیسون وفادار پاتې و یا د تاریخ ندی مثلا د رسنیو کوم کړنې څارله یا هغه کوم سرغړونې د کمیسون له تاریخ نه کولې باید دغه دوی په جریان کې باید یو دغه تاریخ نه دوی سرانوالې ته معرفي سوی وای یا هغه اړوند ادارات ته معرفي سوی وای. ولې برعکس د شکایتونو د کمیسون د لایحې د خبریالان د وسم بندخونه کې دي او په مختلف ولایتو کې هغه دي او دوی یو طرفه مساوده برابره کړي هم ده دا یو استدادی او یو طرفه د سر العمل بل لیسو او د قانون نوم محتانه سوار کولای.
بله ډیره مننه. لیکن لدې سره سره چې تاسو هم تاییدوي بومیا صاحب هم تایید کړو، فکر کوم چې مجددی صاحب هم تایید کړ چې تر بی قانوني لا یا هیڅ قانون نه که خراب قانون هم به تر دی. او مجددی صاحب که داسې فکر وکړو چې طالبان په دې برخه کې یو تجربه کوي چې شاید دا اوله تجربه وي چې یو مدون قانون جوړوي، فکر نه کوي چې دا به لار هواره کړي چې دوی په نورو برخو کې هم قوانین وضع کړي؟ وس د ډیرو خلکو شکایت د نورو برخو هم امداده چې وای نه پوهیږي چې قانون څه دی، ځکه چې دوی اساسي قانون نه لري، اساسي قانون یې لغوه کړی، نور قوانین هم ورسره لغوه دي. کله چې زړه وي نه دی لغوه، کله چې زړه نه وي لغوه دی. څه فکر کوي دغه خوشبینی رامنځته کوي کنه؟
دقیقا نه سروان صدا یو ښه اقدام وي. زما زه د دغه ورځو انتظار وم، هغه وعده چې ښاغلی مجاهد د قندار خبریالانو ته ورکړی و تقریبا دوه اونۍ مخکې چې دغه قانون فصل 15 ورځو دا به توشیح او عملي شي. نو زما کله چې د سیزن زنګونه راځي یا مسیجونه چې په دغه برخه کې خبرې وشي، زه داسې په دې دغه کېږم سرچ کړم چې کېدای شي هغه قانون باید پلی شوی وي چې ما نه نظر غوښتل کېږي. نو زه د همغه په تمه یم او انشاءالله چې دغه قانون زر پلی شي او دا لار خلاصه کې نورو برخو ته، که څه هم دا کارونه چې په اداراتو هر ځای کې چې کېږي خو دا معلوم داره ده چې یا همغه قوانینو پر اساس باندې کېږي. او په خوا هم ما چې څه معلومات کړی دی او ځینې مسؤلینو سره چې ناسته مې درلود، هغوی ویلی دی چې موږ ته ویل شوی دی چې په دغه قوانینو عمل وکړي او هغه ځایونه چې شریعت سره په ټکر کې دی هغوی یادداشت کړي او دا وړاندې کې اسلامي امارات رهبری ته چې دی توشیح شي. نو دا دغه د رسنیو قانون به انشاءالله چې دغه پیل وي او نور برخو کې هم مګر تاسو قانون ولرو.
بله ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو، تاسو له آزادی رادیو تشناس بالا د خبرونه اوري. په دې خبرونه کې د رسنیو په هغه نوی قانون خبرې کوو چې طالب چارواکو چمتو کړی او خپل مشر ته د تایید لپاره استولې دي. زموږ د خبرونې ملمانه دی په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفما مسول ضیا بومیا، د خپلواکو خبريالانو د اتحادیې رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استاذ حجت الله مجددي او ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیب. بومیا صاحب، د ښاغلي مجاهد په وینا په نوی وړاندې شوی قانون کې د رسنیو د شکایتونو او سرغړونو د کمیسون موجودیت په پام کې نیول شوی دی چې مجددي صاحب دا شی اقدام وبالو او تاسو هم فکر کوم، خو دا هم ویلی دی چې استخبارات به حق لري چې د ملي امنیت په مسالو کې مداخله وکړي. لدې موضوع نه د دوی منظور څه کېدای شي؟ آیا فکر نه کوي چې دا به د تلاره پرانیزي چې هر څه زړه غواړي هغه د ملي امنیت مسأله وبولي؟
دغه محتوی مسله چې ما په وخت اشاره او سبب سره هم دي ته وایي په شکلیاتو کې ویلي دي چې د سرغړونو کمیشن به موجود وي. خو دې کمیشن کې به ملي امنیت صلاحیت ولري چې مداخله وکړي هغه مسایل چې په ملي امنیت پورې اړه لري، هغه به د ملي امنیت استازی موجود وی او دا مسله به څیرل کیږي. البته کیدلې سولې چې دا مسله د تشویشونو د رفع کولو لپاره وي د دغه کمیشن ته خپل صلاحیت لپاره
لیکن بومیاسب وبخشی لیکن امداد ملی امنیت مسله فکر نه کوي چې په نورو هیوادونو کې هم مطرح ده ځینې شان دي چې رسنۍ حق نه لري چې حالت مداخله وکړي مثلا په هیڅ وخت کې شاید اجازه ورنه کړي چې یو رسنۍ قومي مذهبي او داسې نفاق ته لمن ووهي یا فرزند هیواد نوم چیلنج کړي یا تاریخ چیلنج کړي یا ځینې مهم شخصیتونه چیلنج کړي نو په نورو دنیا کې هم دا یو تری وحد پرسته فکر نه کوي چې د دوی به هم اشاره دې مسایلو ته وي
دا چې اشاره خط څه ته وي خو اصول دا چې ایجاب نکي دا کمیشن ته به صلاحیت ورکړی و تر څو د رسنیو دغه مسائل و چې په آزاد شکل باندې فوخانی قانون کې هم امده شي و هیڅ رسنی نشي کولای چې د اسلام ضد یا د اسلام مخالف نشرات وکړي هیڅ رسنی نشي کولای چې د ملي ګټو ضد تبلیغات وکړي هیڅ رسنی نشي کولای چې طبقه بندی سوی یا حکومتي اسرار او ته لاسرسی پیدا کند یا ویاز اخباره کند
آیا امده عملی که دو او کنه امده دا خوب
بلکه تدبیخی ده کنه دا بیره مسئله ده ولی پا قانون که موجود و اغا وقت چه قانون تا ده تدبیق زمینه نو مساعده اغا یو بیل بحث ده چه اکثریت و قوانین تا ده تدبیق زمینه ده مافیا و ورلار ده د په حکومت کې دیننه د فرقهي جوړښتونو د قوانینو د نه تطبیق زمینی مسایل کړی وي نو خو هغه مسایل نسته حکومت یې کلوخته یا ولسته کچېره د کمیشن ته صلاحیت ورکړی و چې کچېره دې رسنۍ فعالیت و چې لنسی په علمی او اکاډمیک شکل باندې هغه فعالیت د رسنۍ یا هغه خبر یا هغه وزاره هیچی اغا برنامه که ده آمه امنیت دواخه و لیوی که دل کمیشن ته صلاحیت ور کرده وی ترسو اغا ده امنیت داخلی چارنوالی ته راجع کرده وی ترسو ده ملی امنیت ده ساتل و پراناکه اغا قوانین سی دلتا نافذ ده و قوانین و پراناکه او ده ملی منافع و پراناکه چارنوالی پا اغا تحقیق کرده وی او محکمه خپل حکم پر بانده صادر کرده وی دا چه پختل راجی دغه څارنواله یا پختل د ملي امنیت راځي په کمیشن کې ځای په ځای کیږي دغه تل به پرې توګ کمیشن یا صلاحیتونه د کمیشن یو څه ټکې نه کیږي صلاحیت په ور کړی وي کمیشن ته ترسوې کچيري ورسنه د اسلام ضد مسائل خبره کړی یا د اسلامي اصول او احکام خلاف نشرات کړی وي دا به معرفي کړی وي امر بالمعروف ته یا به امر بالمعروف اور سوی و د دوسیه سره چې دغه رسنۍ دغه برنامه د اصول خلاف ته او د اسلامي شاعر خلاف ته په کمیشن کې بچل سره چې وکړند ستکه نه ده بیا به د دوسیه په خوا هم داسې کېدل دا به راځي کړي وای محکمې ته او یا چې د ملي امنیت یا د عامه امنیت یا د عمومي د هیواد د منافعو خلاف نشراتې کړي وای دا به هم دغه کمیشن باید په تخصصي شکل باندې بررسي کړي وای او دوسیه اغه قانوني شکل باندې اغه لازم مرجع ته معرفي کړي او تاسوغه معرفي سه اوس خو دلته کچېر دندغه نه هادونه په خپل راځي کمیشن ته بیانو عارض نه هادونه وسوکي کچېر حکومت ورکوونکي نه هادونه یا چړونکي نه هادونه یا تحقیق کوونکي نه هادونه په خپل راځي د کمیشن ته چې هغه عبارت لامر بالمعروف نه ده عبارت له ملي امنیت نه ده بیا به نو شکایت کوونکی یا راپور ورکوونکی نهادونه څوک دلته یو استحقاق د صلاحیتونو او مسولیتونو رامنځته کیږي چې هیڅوک نشي کولای چې یو نهاد عارض خپلوي شاکی خپلوي او هم چیرونکی خپلوي حکم ورکوونکی خپلوي دا یو حقوقي مشکل رامنځته کیږي
بله ډیره مننه بومیا صاحب. حبیبی صاحب، دا چې وایي چې د افغانستان ټول اتباع به کولی شي د رسنیو ادارې جوړ کړي، تنظیم کړي او یا کار ورسره وکړل شي، دا به وایي په دې نوې مسوده کې وي، دا تاسې یو مثبت ګام نه بولئ؟ دا سمه ده چې په جمهوریت کې ډېره ازادي وه او هر چا کولی شوی رسنۍ ولري، لیکن که د افغانستان ور تیر تاریخ ته وګورو داسې ازادۍ نه وې.
تاسو وګورئ په قانون کې هیڅ وخت نه دی ویل شوی چې تاسو کوم ډله یا کوم فیصدي خلک کولای شي چې یو رسنۍ جوړه کړي، یا که د اساسي قانون د 15 مادې ته تاسو توجه وکړئ، هلته ویل شوی دی چې هر د افغان تبه یا وګړی حق لري چې نهادونه تاسیس او پرمخ یوسی، یعنی د غرسنی هم یو یو بنسټ یا یو نهاد ده چې هر وګړی جمهوریت کې یا پخوانی قانون کې هم وخت حق درلوده چې یو یو هغه وکي، یو رسنی ایجاد کی یا پرمخ بوزي، یعنی دا پخوا هم په قانون کې راغلی او په 15 ماده کې دا ذکر شوی دی واضح توګه. نو دغه کوم د نوې کوم بل نوې خبره نشته، ځکه دا د قانوني خپل دی خپل وایي چې 20% د زور قانون څخه خپل شوی دی، دوی چې دا غدیر 300 په کې تغیرات
راوړي، دا 300 کې کېده شو چې هم دا برخه یې مستلې وایي.
نه نه، ډیر 300 دوی کوم پرمختګ پکې نه دراوسلای، بلکې د شاتک طرف ته دوی هڅه کړې ده ځینې قیدات یا خلاغه کوم هغه چې دی هغه پیرا وسلی سانسور پکې وځه کړای دا ځینې اصلاحات پکې اضافه کړې دي چې هغه دوی خپل حق ده چې مثلا د جمهوریت په ځای امارات ولیکي، ولې ځینې داسې خبرې هم تاسو به د مساوات کله راوځي بیا بعد موږ د خبرې شاهدان اوسېږي چې زیات داسې اصلاحات یا داسې موادات به پکې وي چې د رسنۍ باندې د سانسور خبره تاییدوي.
بله ډیره مننه، سلامات اوسئ. قدرمنو اوریدونکو، تاسو له ازادي راډیو ترشنا اسمان لاندې خبرونه اورئ. په دې خبرونه کې د رسنیو په نوي قانون خبري کوو چې طالبانو یې مساوده چمتو کړې او خپل مشرته د تایید لپاره استولې ده. که تاسو هم غواړئ چې زموږ له درنو ملمنو څخه پوښتنه وکړئ یا د دې موضوع په اړه نظر څرګند کړئ، کولی شئ په دې واتس اپ شمېره له موږ سره تماس ونیسئ: 00 420 22 12 46 41 01. دا شمېره بیا واوري: 00 420 22 12 41 01. او یا هم په دې ټلیفون 00 420 22 12 45 01، 00 420 22 12 45 01. اوریدونکو نه نه لرو، وربشو بیرته ملمنو ته. شغله مجددی طالبانو چې په دې لکه چې دوی وخت رسیدلی دی په دې دوه کلونو کې مش پر لپسی اوریدلی دی چې رسنۍ بند شوی دی. مجددی صاحب متاسفانه چې ټلیفون یې قطع شو. خیر، وربشو بومیا صاحب ته. بومیا صاحب، په دې برخه کې تاسو همیشه ارقام خبره کړی دي چې څومره رسنۍ بند شوی دي، څومره خبريالان له وطن وتلي دي. آیا تر اوسه پرې موږ داسې کوم خبر درلو چې نوې رسنۍ ایجاد شوی وي، نو فعالیت باندې پیل کړی وي؟
مننه. مخکې له دې نه چې تا دې پوښتنې ته جواب درکړم، یو ور به پخني سوال ته لاړ شم چې د بيبي صاحب نه مسته ګوري. بیا هم یوې مسلې ته راځو، په دې نوې مسلې ده کې تاسو چې ویلي چې هغه افغان کولی شي چې رسنۍ جوړ کړي، او دا هم ویلي چې په پخواني قانون کې دا مسله وه، نو د نن کوم هغه نه ده سوی تجدید نه راغلی. په خاني قانون کې یو شی راغلی و چې هر افغان کولای شي خپل عقیده، خپل نظریه، خپل وطن د کاریکاتور، فلم، رسنۍ او یا د نوښتۍ له طریق نه هغه کاندي، ابراز کاندي او خلکو ته وړاندې کاندي، یا هم د وسیلې له طریق. آیا په دې قانون کې به هم دغه شی راغلی چې هر افغان کولای شي خپل عقیده،
لیکن د عقیدې مسله خو د دوی لپاره به شاید د منلو نه وي که عقیدې نه دوی ډېر چې کله عقیده یادو دوی مذهب خواته که شوي که چېرته سیاسي نظر وي
دغه مسله د محتوا ده چې هغه شکل یې راوستی ده خو محتوا یې ترې حذف کړی ده چې هیڅوک نشي کولی ټول خلک کولی چې رسنۍ جوړې کاندي د اسلامي عمارت په چوکاټ کې او د دوی د احکام او فرامینو مطابق بخوه نشرات کوي. هیڅوک نشي کولی په رسنۍ کې موسیقي خپره کاندي، په تلویزیون کې فلم خپور کاندي، تفریح خپرونه وکړي، نجونې راشي په رسنۍ کې کار وکولی شي. دا هغه محتوا ده چې ترې اخیستل شوی ده. نو بنان بیا موږ د ډیټا وایم چې کډیر څه د محتوا له قانون نو وایستل شي، یوازې الفاظ پاتې کیږي او ښایي ډیر څه د محتوا نیم محتوا کې ور داخل شي، نو سل فیصد قانون تغییر ده. ډیټا باید ډیر خوشبینه نه اوسه چې د اویا فیصد د پخوانی قانون مطابق ده، اما ډیټا باید خوشحاله اوسه چې حداقل یو قانون خو موجود ده او د امیدوارې زمينه د عادلانه تطبیق مساعده شي. دا اوس د تاسو د روسي پښتنې ته چې تاسو ویل چې اعداد او ارقام ورکړي د سودغونه رسنۍ سقوط وکړو، دغونه رسنۍ لمنځه لاړلې او یا هم دغونه خبريالانو مغه ورکړي دي، کار یې له لاسه ورکړي دي. په دې باندې به بیا بحث نه کوو چې څومره خلکو کار له لاسه ورکړي یا څومره رسنۍ سقوط شوي دي. خو دې باندې بحث باید وشي چې آیا په اوسني وخت کې رښتیا هم نوې رسنۍ ایجاد شوې ده که نه. ځینو پخوانیو رسنیو چې یو ځلې بیا اقدام وکړو په فعالیت باندې ځینې بیرته د ګڼو عواملو چې ظاهرا اقتصادي عوامل په ګوته شوي دي بیرته فعالیت درولی ده. خو په بیرون د افغانستان کې ځینو رسنیو کارونه شروع کړي دي او هغه تاسیم شاهدانې په کور دننه باندې یو شی چې ډېر پرمختګ کړی ده د طالبانو پر اتاک سره یوټیوب چینلونه، ځکه هر ادارې اوس تقریبا داسې معلومیږي چې هر اداره یو دوه یوټیوب چینل لري چې د هغو یوټیوب چینلونو له طریقه خپل هغه فعالیتونه ته انعکاس ورکړي او خلکو ته یې رسوي. د هغه تاسې که وګورئ یوازې یوه شاروالۍ لس پنځلس یوټیوب چینله اګه کیست له نشرات معلومیږي چې سپانسر کوي او دوی نشرات ورکوي. یوازې شاروالۍ د کابل داسې د نورو غټو کارونو شاروالیانو څه کارون کې قبیله مسله ده. د همدې تر څنګ د امنیت ځینې ارګانونه، د پولیس ارګانونه یا هم د نورو ادارات چې یو څه امکانات لري او منابع مالی منابع په لاس کې لري هغو یوټیوب چینلونو ته مراجعه مخه کړې ده. د دې لپاره دوی هم پوه شوي دي چې اوس کرا کرا موږ د سکرین رسنۍ هم په افغانستان کې مخ په ختمېدو کې دي. علاقمندیزونه کم ډېره نسته او سره او په ښارونو کې حتی په کلیوالو سیمو کې هم چون د انټرنیټ لاسرسی اوس ډېر ده، د راډیو او تلویزیون نه خلکو یوټیوب خواته ډېره مراجعه کړې ده او د دا ګرځم در رسنۍ چې په موبایل کې دي چې یو له جملې نه یوټیوب او واتس اپ دا اپلیکیشنونه دي. دغه اپلیکیشن ډېر طالبان اوس کاروي او ډېرې رجوع موسه کړې ده. لږې جملې نه رونق بازار د یوټیوب ورانو په داخلي افغانستان کې د پخوا په پرتله ځواکمن او واکمن ښکارېږي چې هغه هم د جینو
اهداف لپاره کارول کی. بله ډیره سيته مننه. یو اوریدونکو لرو ځان راو پیښنه آزادی رادیو.
السلام علیکم صدوان صاحب محترم، جوړ په خیر محترم.
سلامت اوسئ، مهرباني.
او مننه البته محمد نبی احمدی ما سلامونه وایم مننه تم تاسو ته محترم خدای کی جوړ رو اوسئ
کور دی ودان مهرباني.
او خوشاله البته سروان صاحب رسنۍ وګره یو ډیر سپیشل نوم ده، یعنی په دې معنا رسنۍ نه نړۍ کې وګره چې سوسونی یا ممتاز وطن کې همدا رسنۍ دي چې غږ پورته کوي. خو بدبختي ده چې دا سروان صاحب وګره مونږ کله کله به دغه تیر حکومتو کې به مونږ فکر کاوه چې دا رسنۍ مونږ نشي شفاف هغه برنامه به مخکې نه بول، یعنی توپیر به کرا وسی به چې نو واقعیس به کرا پیدا سو، یعنی څوک به ورته راغی هغه به ورته داسې نشر کا، یو څوک به ورته راغی نه په دغه اچا طبیعت به کاوه. رسنۍ اوس وګوره افغانستان کې تاسو به شاوې افسر دی جمهوریت هغه پلی کېږي نو دا هم یو ښه ګام دی. یعنې وګوره چې هغوکې هم نقشاتو ډېر وو خو اوس خو وګوره چې چوکاټ باید منظم شي، هغه څه چې کې مشکلاتونه پیدا کېږي یا ستونزې پیدا کېږي هغه په ښه توګه باید اول بررسي وشي، دقیق معلومات یې وشي، بیا نشر کې خو دا یو بهتره کار ده. نو اوس عمارت هم کوشش کوي چې همداسې یو یو څه یو واقعیتونه وړاندې شي، نو داسې نه شي کېدلی چې یو څه یو دوی بل څه وایي. نو دا یو ښه ګام ده او که موږ تاسو داسې فکر وکړو دا تېرو حکومتو کې ما مخکې ویلې نو داسې کارونه مخکې منظمه نه وو، که منظمه وي خو موږ تاسو ستونزې به کمې شوي. یعنې دېرش څلوېښت پنځوس کاله سو موږ تاسې دا مشکلاتونه لرو 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 خو دغه نواقص یې درلود البته. نو بس باید کوشش
سلامت اوسئ کور ودان او به ګورو چې مجددي صاحب ستاسو د څرګندونو په اړه څه وایي. مجددي صاحب که مو د دوی خبرې اورېدلې وي مهرباني ځواب ورکړئ، څومره ورسره موافق یاست؟
زما تلفون یو څه وخت لپاره قطع شوی و، د احمدي صاحب خبرې یو څه مې واورېدل.
بله خو د دې اصلي خبره دا و چې وای کدا اویا فیصد هم د جمهوریت د وخت د رسنیو قانون وي، نو دی وای چې مثبت کار دی ځکه چې د جمهوریت په وخت کې هم رسنیو ډېر مشکلات درلودل. شاید هغه مشکلات چې دا دیرش فیصد مجاهد وایي چې تغییرات دي دا به هغه مثبت تغییرات وي، هغه خلاوي چې پخوانی قانون درلودي هغه به رفع شوي وي.
سروان صاحب یو خو ملګرو ته به معلومه وي او ډېری همدغه قانون په برخه کې کار کړی دی، کموک لار شو زن د خبره کې ما سره موافق نه دی، خو اوس وضعیت هم داسې دی چې کموک 2001 کال نه تر پنځم کار پورې لار شو او بیا دینه ورسته هغه د رسنیو اول قانون ته وګورو نو دا چې څو واره تعدیل شوی دی. خو په هر صورت زه بیا هم په همدغه ټینګار کوم، دا خو مخکې د وخت نه دی چې موږ وربند تبصره وکړو چې دا کوم برخې به له منځه تللی وي او کوم برخې به پاتې وي. خو که چیرې یو څه ستونزې هم ولري نو که همدغه همغسې چې بومیا صاحب وویل، همغسې چې دغه احمدي صاحب تبصره درلود، که همدغه اویا سلنه هم تطبیق شي چې مخکې متاسفانه رسنۍ او قانون هیڅ نه تطبیقېدل او د موک کچیر ډیر ښه قانون ولرو او تطبیق وړ نه وي او تطبیق و نه شو کولای، دام خنه ده. موک خد اطلاعات و تلاسفسی قانون در لوت مگر په عمل که موک اغا تطبیق و نه شو او بل ده رسنه و ده تاسیس ده آزاد رسنه و ده تاسیس مقرره مو در لوت تر اخر پور ده اطلاعات فرهنگ وزارت موک بومیا صاحب نور ملگیرو تل حساو کل چه هغه مقرره تطبیق شي یو رسنه هغه و نه منل، نو یوازې هغه په اساس باید د رسنیو کارکوونکي هغه امتیازات او هغه امکاناتونه برخمن کېدل چې یو خدمات ملکی مامور هغه امتیازات درلود، مگر هغه هیڅوک نه منل او دغه پر اساس باید هر رسنۍ کارکونکي دوسیه په اطلاعات فرهنګ وزارت کې وای. نو یوازې زما په یاد دی اخرنۍ ناستو دغه مسولینو سره زما په یاد دی یوازې پژواک خبری آژانس خپل هغه د رسنۍ او دوسیه اطلاعات فرهنګ وزارت ته سپارلی و، نور یو رسنۍ دې ته حاضر نشو او نشراتو باندې ډیر ستونزه و. اطلاعات فرهنګ وزارت ډیر هغه مقتدر موین چې دغه شوای شفت و دی کنټرول نه درلود رسنیو باندې. خو په هر صورت نو هیله من یو چې دغه دیرش سلنه د دې لامل نشي چې رسنۍ هغه خپل ازادۍ له لاسه ورکړي، خپل هغه محتوا چې څه ټولنې ته ضرورت دی او باید هغه محتوا نشر شي هغه له لاسه ور نه کړل شي. نو زه بیا همغسې خپل اول خبرې ته ځم چې موږ به دا د وخت نه مخ کده چې دغه موضوع باندې تبصره وکړو. نو هیلمن یو چې یو ښه قانون وي د ټولنې مطابق، یو قانون وي د افغانستان د خلکو غوښتنې مطابق، یو قانون وي د خلکو د رسنیو باندې محدودیت نه وي، او دا رسنیو داسې یو مسیر ته سوق ورکړي چې د ټولنې او د افغانستان په ګټه وي.
ډیر من سلامت اوسئ حبیبي صاحب. د تطبیق مسله هم ډیره مهمه ده، تاسو ټول موافق یاست چې تربیه قانوني قانون شدی، خو د تطبیق مسله دا ځل دی طالبان چې راغلي دي لا بل ځل سره یو څه فرق شته. په یو ولایت کې یو ډول چلند کوي، په بل کې بل ډول چلند کوي، یا تا د شونځیو په برخه کې هم موږ ولیدل چې په یو ولایت کې یو ډول وو، په بل ولایت کې بل ډول وو. د شزینه خبریالانو په برخه کې یو شمیر ولایتونه دي چې اصلا ځمکې دومره په شزینه خبریالانو تنګه کړی دی چې کار بیخي پریشی دی، حتی یوه خبریاله شزه په ځینو ولایتونو کې نه موندل کیږي، یا په ځینو ولایتونو کې رادیوګانو ته ویل چې شزو ته اجازه مه ورکوئ چې ټلیفون وکړي یا غږ مخ پروي، لیکن په ځینو ځایونو کې بیا شزینه ویندویانې لرو. دغه مسله دا شک څومره قوي کوي چې طالبان که قانون هم وضع کی و اعلان کړي تطبیق بکړی شي او کنه؟
بالکل، دا د اندسې ول د فراتیر دوه کالو کې موږ تاسو ولیدل چې دا سای په موږ باندې تجربه وسو چې په موږ باندې د خزینه او د ټلیفون اړیکه بند کړي، او دوی غوښتل چې باید موږ د هغوی اړیکه وانخلو. په ماغه ماخام په ماغه ورځ موږ جلسه درلوده د دوی له چارواکو سره، او دا مثال ما ورته راوړو چې وروره ته د تیر ماخام چې د جمعې شپه وه په لمر ماخام کې د تا طالب چارواکي المر مخام کې خزینه خبريالان سره ټوکی ټکار کولې، او د شخصي ژوند په اړه کې پوښتنه کولې، او ځات ازيني ګیمونه مختبول، او تر ازي ماته په ولادت کې راتوي چې د خزي غږ مو مخبر روانو ده څنګه یو قوم دوا او د شمعنه ورسته ما لکه په هم چې ویلې ما خپل رسنۍ باندې کلاو خپل ما دایز ریکالیک می صادر کتی یو اپ کې همدا خبره واڅ باید یو شان لایحه جوړ شي چې دغه لایحه یا دغه دستور العمل یا حتی چې تاسو وته نو وای یو هغه بدوی چې دغه ټول د رسنۍ د پیو سره وکړل شي ولې تطبیق کې وتل سوزي ده ستا او د جمهوریت په وخت کې ستونزوي او لدینه به ورسته هم ستونزوي.
بله ډیر مننه بومیا صاحب. د رسنوی د پخوانی قانون په برخه کې هم دلته هم اشاره وشو چې غه هم نیمګړتیاوی درلودې. غټه نیمګړتیا څه و چې فکر کوي باید یاد شي، او ګوندې طالبانو په دې نوي مسوده کې چمتو کړی دی غته توجه کړی وي؟
پته نشکه سره لدې چې د کمیشن کې چې په خانه قانون جوړیده د تشویق د کمیټې غړې وم، خاصه قانون او کله قانون و، اما متاسفانه ډېر د تطبیق برخه ته توجه نه وسته، یا کوکه د قانون مواد او د ټولنې یا د حکومت ځواک نو سره بیلانس کړی سی یا دا کولای چې موږ تطبیق وکړو. دا اومده ستونزه وه، او په خاني قانون کې دا د تطبیق ستونزې موجودې وې، یا دا و چې قانون د ټولنې لساتې ډېر جګ وو، یا دا و چې د موږ حکومت دې ظرفیت نظر لوزه چې هغه قانون تطبیق کاندي. دې کې دا اومده ستونزه د کڅنګ سیده وخت موجود سی به موږ ته اشاره وکړه. د دې قانون تر چتر لاندې ډېر داسې طرز العملونه او د سر العملونه لایحې وي چې موږ تصویب کړلې، ولې تر پایه منحصه لایحه پاتې سولې او د تطبیق وړ نه وي. دا اومده ستونزه د قانون وه. امیدوار یم چې په نوي قانون کې تر اوسه لا جوړم نه ده یا هم تشویق سویم نه ده، هلته موجود نهادونه او خبریالان د لابي وکیل طالبانو سره مشرتابه سره چې علاوه په دې باندې چې رسنۍ د حکومت په وړاندې مکلفوي په ځینو امورو باندې، رسنۍ یا رسنیز شرکتونه د خبریالانو په وړاندې هم مکلفیتونه ورته ورکړي، چې دا تر ټولو عمده مسله ده په قانون کې چې باید ذکر شي چې یوه رسنۍ د خپل خبریال په وړاندې څه مکلفیتونه لري، د هغه د حقوقو د کاري حقوق د کار په دوران کې حقونه ځکه مکلفیتونه لري او هغه نه لري، حقونه نه لري، دا مکلفیتونه د خبریالانو او حقونه هم کې په واضح شکل درد شي او رسنۍ په تطبیق باندې مکلف کړلی شي. او یو مسله چې تر ټولو عمده مسله ده د بازنشستګۍ مسله ده، چې رسنۍ مکلف کاندي چې مسله د تقاعد په وړاندې ځکه د دوی د معاش نه تاس مالیه او تقاعد اخیستل کېږي، نو باید رسنۍ مکلف شي په دې باندې چې وروسته له تقاعد او خبریال نه یا کله چې وزل کېږي یا مړ کېږي یا هم زخمي کېږي یا د کاري ساحې نه لرې کېږي، مسله د تقاعد د خبریالانو باید په نوي قانون کې عمده مسله وي. که چېرې نظام غواړي، حکومت موجوده غواړي چې د رسنۍ مکلفې کاندي او د خبریالانو چې د رسنیو عمده د ماشین برخه ده، د دوی حقونه هم پکې په ځواکمن انداز کې جای په جای سي او زمينه د تطبیق هم دولت او هم رسنۍ ځینې مکلفیتونه واخلي. زه فکر کوم چې دا به یو نوی باب وي، یو نوی مسله به په قانون کې، او په دې صورت کې ښایي بیا ټول خبریالان د دغه قانون د تطبیق لپاره د تطبیقونکو ارګانونو سره لاس ورکاندي. که چیرې په دې کې هم به پخواني قوانین داسې موضوعات وي چې دین اجبار استبداد وي، لغه نه به خلک تښتي، او ځینې چې شکلي مسایل وي هغه دونه اهمیت ونه لري، کله به رسنۍ ترې تښتي، کله به په یو ډول نه یو ډول کمپرومایز د حکومت او د رسنۍ ترمنځ رامنځته کېږي، دا به له تطبیق نه لویږي. پخواني قانون هم تر ډېره حده چې تطبیق وړ نه و، حکومت په له رسنیو سره کمپرومایز کوو په ځینو مسایلو کې، ځینې وخت رسنیو ته د حکومت د اداراتو د مهمو اداراتو له خوا نه به حق سکوت ورکول کېده، قانون نه به هماغه و چې رسنیو به هم قانون دوره کاوه او حکومت من قانون دوره کاو. ځینی به واسنه هادونه اس په قوانینو کې بشمنې سي او هو یوازې په حد صلاحیتونه په حد صدور د فیصلو کې پاتې سي او هغه ارګانونه چې مکلف په تطبیق باندې دي دغه فیصلو هغه به قانون دوره کاو، ځکه په یو خاکستری شکل باندې به رسنیو له چښتنانو سره کمپرومایز کړی وو او معاملہ به وسره.
بله ډیر مننه، سلامت اوسه. مجددی صاحب، په افغانستان کې د خبریالانو او رسنیو ستوزي تاسو هر ورځ ویني، ستاسو توقع څه ده چې په نوې مسوده کې کوم مسلو ته توجه شوی وي؟
دا یو خو عمومي موضوعات ده چې یو تګلاره به رسنیو ترامنځته کی چې په دغه قانون کې امغه مسائل براشي لکه په خو غونته امغه چې بومیا صاحب ول د دې لاندې چې کوم طرز عملونه رامنځته کیږي، لکه چې ما د خپلواک رسنۍ یا د آزاد رسنۍ د تاسیس مقرره په اړه ول، دا ډیره مهمه ده او ډیره اړینه ده. نن چې موږ دغه سوزو سره مخامخ یو، خبریالان خپل کار له لاسه ورکړی دی او هر چیرته یو سوزو سره مخامخ دی. ډیره ماته جالبه ده چې دا ټوله پړه بیا دغه اتو رسنیو مالکین دغه ټولنه باندې اچوي، موږ باندې اچوي چې تاسو ولې کار نه کوي ولې. خو مګر دا ما په دغه نږدې ورځو کې زنو تم دسته وویل چې تاسو یو ور د طرز تاسیس مقرره رسنۍ وګوري او تاسو بیا پوښی چې دغه وضعیت چې اوس رسنۍ خبریالانو ته رامنځته شوې ده د دې مسولیت چا درلود؟ پیسې رسنۍ تراتل اگر پیسې باور وکې اکثره خلک چې زما اواز اوري هغه به دې باندې پوره چې رسن پیسې رسنې تراتل اگر پیسې دی ولار نه رسنې تراتل د بل لار نه وتل او خبريالان ډیر په کم امکانات په کم ماش باندې کار کول او په اکثره ولایتو کې دغه مسول د رسنې او د امتیاز خواندان د خلکو هغه مجبوریت نه کار اخستل چې اوس هم همدا څه ده خو پیسې نشته هغه وخت چې پروژې و پیسې و امکانات و یعنی اتیا تا اویا تر اتیا فیصد پورې کلنه پولې کار کول کې پر رسنې او کې رضاکار و هغه یو شوق درلود کار کول او د رسنې مسولین هم باورته نه ورکول دا یو خام مدیریت و نشو هغه بودیجه چې په خوره غلی و اوس موږ یو طرح وړاندې کړ امبې لپاره موږ یو ان ته وویل چې راځي هغه شل کلن څه دغه چې شوې دی هغه ته نظر واچو راشي یو دغه وکړو یو رسنیو کارکوونکو ته مستقیما هغه پیسې چې رسنیو ته ورکوو یو بخش د معاشاتو په برخه کې د کارکوونکو ته هغه مستقیما رسنه خبريالانو او رسنه کارکونکو ته ورکه د یو جامع تر هم ورته وړاندې کړ هغه عملیاتي برخه لري نور برخه لري هغه به خپل هغه بودیجه به ورته ورکه کله د اعلان په بنه ورکه کله د پروژې په بنه ورکه خو مګر دغه برخه چې د رسنه کارکونکو ماش په توګه تاسو زن رسنه او تاسو نه اخلي هغه مستقیما رسنه کارکونکو ته ورکه دا به هم رسنې پیوړي کې هم رسنې کارکونکو د دغه وضعیت نه اوسي نو دا یو لوی کمبودی په اوس وخت کې شکسته اقتصادي ستونزه ده دغه به کېدای شي بلی کول دغه د رسنې او د تاسیس مقرره ستونزمن وي خو مګر کچیرته بیرته وضعیت ښه کیږي نو هغه ډیر اړین دی د ټولنه دغه خبريالانو په د ماشونو په برخه کې باید توجه وشي.
بله ډیره زیاته مننه حبیبي صاحب. یو موضوع چې فکر کوم یاد نه شو هغه دار چې تر اوسه پرې ډیر خبريالان نیول شوی دی او د ډیرو د نیول کېدو په علت څو پوی نشول. کوم کسان چې نیول شوی دی آیا تاسو ورسره خبرې کړې دي چې په څه خاطر نیول شوی دی؟ دوی ته ویل شوی دی چې تاسو دا یا هغه جرم کړی و ځکونی ولې شوی؟
نه خیر، لکه څنګه چې ما مخکې هم ویلي تقریبا لس کسان چې ما یو وخت نمونه واخیستل په مختلفو ولایتو کې چې کونړ، ننګرهار، زابل، اروزګان دی کې دا اوس هم بندیان دي. دوی هغه کوم کسان چې موږ ورسره په تماس کې یو دوی د نیولو علت نه واضح کې چې یاره تا دغه اغه سرغړونه کړی په دې جرم تاسو نیول شوی یاست. مثلا 13 میاشتې مجددي صاحب ټول په جریان کې دي چې همیشه بهار رادیو یو سیمینار دایر کړی او په سیمینار کې څو خزینه خبريالان وي نو د استخباراتو کسان ورغلي دي د همیشه بهار رسنۍ او ځوانغږ رسنۍ او څو نور رسنۍ د ډیر وخت لپاره وتړلې چې تاسو ولې سیمینار دایر کړی و دی هغه لپاره نو دا چې یو یو مجهول
حالاته نیول کیږي. نو قانون چې دا تاسو ورته هله نه لري چې دا ډول نیونی به ادي اقل پایته ورسول شي یا د اقل ورته ویل شي چې دا ډول سیمینار م جوړوي هغه رسنوي خواندان به پوه شي چې څه وکي څه ونه کی.
خو موږ وخت هم دا پیش خوشبینی سرګند کړ چې قانون نه یو شای چې وی هم خدا ولی د شکایاتو د سرغړونه کمیسون له طریق نه دوی مختنی دي تللی دوی په خپل د ولایتي او محلي ارګانونو بس اقدام کړی شو رسنې باندې کړی دي همدارس په نورو مختلفو هغه کې اټس ټول فرهنګ په جریان کې نه چول کیږي او یو رسنې مهر لا کیږي سپیر افته دي مونږ یو مسله واسه دي مونږ د لاسکلن راپور ورکړایم وو مالیات مو ورکړی وو اجاره مو ورکړی بیا هم هغه خپل دوسیه نه وکټلې راغلی و د مونږ رسنې مهر لا کړې و وخت چې مونږ لاړو هغه د سمو د دوی په دفتر کې د سیا ورته وخت ورته ملي چې دغه د کرایه ده چې د لاس کالو کرای مونږ در کړې دا بیل دا د سټېټمنټس بالا غیب دی منګه مهرلاک به تخلاص ک یعنی زین وختونه دوی د خپل مسولیت نه دا کبی او لاند منډه کی یا د رسنۍ مالک یا د خبريال او یا هم ونی سی بندی کی یا هم رسنۍ مهرلاک کی صدا غیر مسلکی کړی نه دی.
بله ډیر زیاته مننه لټولو ملمنو زیا بوم یا په افغانستان کې د جنوب ختیځ آسیا د خبريالانو د ټولنې یا صفم مسؤل حجت الله مجددی د خپلواکو خبريالانو د اتحادیه رئیس او په افغانستان کې د خبريالانو نړیوال فدراسیون استاد ژورنالیست او د تجلا رادیو تلویزیون پخوانی رئیس نجیب الله حبیبی څخه له تاسو اوریدونکو هم منندوی د اوسنۍ رادیو خبرونه څلور وش ساعته اوریدئ شئ.